سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که به تاریخ 23 و 24 حمل همه ولایت افغانستان شاهد باریدن برف و باران خواهد بود که جاری شدن سیلاب ها را به همراه خواهد داشت. این ریاست از باشندگان سواحل دریاها خواسته تا متوجه بلند رفتن آب و احتمال جاری شدن سیلاب ها باشد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ابتکار مهم اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده است. او ابراز امیدواری کرده که گفتگوها در مورد گسترش فرصتها برای همه افغانها به ویژه زنان ادامه یابد. خانم امیری در شبکه ایکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز از سفیر ایالات متحده امریکا در ژاپن و تیم او ابراز سپاسگزاری کرده که زمینه ملاقاتهای سازنده را برای او در مورد وضعیت افغانستان فراهم کردند. خانم امیری نوشته که خوشحال است با تدمیک یماماتو نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان و هوریبیا رئیس بنیاد صلح برای بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان ملاقات کرده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که به کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بائر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز تبدیل کرده است. اداره WFP گفته که این کار است که اگر بودجه مورد نیاز را دریافت کند می تواند آن را ادامه دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که با استفاده از این مزارع خانواده ها می توانند که مواد غذایی را برای خود و کودکانشان فراهم کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال گفتگوست. کریستالینا جورج و رئیس صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که پاکستان برنامه موجود خود با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون در مورد یک برنامه تعقیبی کار می کند. اما به گفته او اساس مالیات، شیوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی مصارف عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل اند که باید در پاکستان حل شود. پاکستان که با مشکلات اقتصادی روبروست به حمایت مالی صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای مالی نیاز دارد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش‌های شد که در اثر نگرانی‌های فزاینده در مورد حمله مستقیم احتمالی ایران بر اسرائیل ایجاد شده. بیرباک و عبداللهیان روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. آنالینا بیرباک وزیر امور خارجه جرمنی در برلین گفت که هیچ کس علاقه به تنش‌ها با پیامدهای کاملا غیر مترقبند ندارد. بیرباک افزوده که همه بازیگران منطقوی می خواهند که مسئولانه عمل کنند و از خویشتنداری کار بگیرند. وزیر خارجه جرمنی گفته که این پیامی بود که او به وزیر خارجه ایران ابلاغ کرده است. شرکت هوانوردی لوفت‌هانزای جرمنی روز پنجشنبه 11 اپریل تعلیق پروازهایش را به تهران تمدید کرد و پروازهایش به شرق میانه در حالت آماده باش قرار دارد. این حرکت به دلیل احتمال عکس‌العمل ایران به حمله هوایی مشکوک اسرائیل بر سفارت آن کشور در سوریه صورت گرفته. بیشتر پروازها به این منطقه از اول اپریل به این سو به حالت آماده باش قرار دارد. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اول اپریل در یک حمله هوایی بر کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه، تهران اسرائیل را مسئول آن خوانده و از حمله تلافی جویانه هشدار داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
هر کلی مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سر شکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیق شمیره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې یې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړی وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې را سره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه که ستاسو نظر واخلم.
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. پخوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروې کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیې اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 1000 ډالر دي یا یورو دی یا 1000 دی یا دی، دا ایسایی مصر چول کری وی دی مالی حوالی هم چی یو اندازی آغا حوالی دی چی مجاز حوالی دی. مثال پر چوگا یو سوک بیرنی چوگا غوالی چی خپل وطن تا پیسی واستوی، اول تا دی لاسترسی آغا ویستر یونین و نور بانکون سر نشتا دی، اغوی دی حوالی سخا پا آسان چوگا گت پرتا کهی، مخصن دی امارات متحد عرب و مثلا دی سعودی و دا غزایو سخا او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي. او بیا یو اندازه یې سبتیږي، مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سبتی جلتا او دا راپور مرکزی بانک ورکول کیږي ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسیار کیږي هغه پیسې چې راسن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپیږي نو هغه وخت کې ما ته دا برسیر شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال 2009 کې رسما د سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې کې حوالی کولې د خدمات پولی یا صرافي یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي
افیسي صاحب وبخښئ اوس تاسو څه اټکل کوئ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې یو خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کړي مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان
مننه خټک صاحب د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړ نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پیښور کې نه یوازې دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومه یو کال موازنه کو یو کال خو ډیر کم وخت دی البته سړی وایي چې یو 15 کاله کومه موازنه کو دی اوس نه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاتره کم شوې ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغي کې روزګار ملاوي دي لشو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي د لیدې کارخانه لګي د لیدې پاغي کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې دا کنه او دا سید دي نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپې کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیان او ترکارې شوې هغه نرخونه تقریبا یو په دوه شوي خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چي ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتی چې هغه د زرو نه پنځلس شوي دی یا د پنځلس سو نه دوه زره شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې اویا روپیه کیلو اوس هغه په یو سل او پنځوس روپیه کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې کتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په چارسده کې د هغې قیمت لس زره روپیه دی. نو دا خو یو وخت به دا څو سو روپۍ و. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشحاله نه دي.
حافظی صاحب د خټک صاحب سے خبره وکړه شاید تاسو مور سره موافق یاسې طبیعي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سې هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهره کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي داسې یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر درې سوو هم واوښته. یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر شپږ سوه هم واوړي او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر اوچت شي. که څرنګه
خو د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډېر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون پخپله ډېر لویه عامل ګڼل کېدی شي. او په عین زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، پاس حکومتونه ډېر بیرویه پیسې اخیستي دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر سل میلیارد څخه زیات پوراول دي او د هغه انټرسټ ریټ چې جګېږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغېزې لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخه کوي چې دلته دا قانون به دا رسم او دود او دستوري بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل. او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و. او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ د رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
وبخشئ سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل یې دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمې، استراتیژي زیرمې د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتیلیتر چې صادر شوي دي په خپل ځای دي، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلی دي او غورځېدلی دي، په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد ته راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پشتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو. د هغوی کلدار مثلا دوه چنده، یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي، دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اسعاري د هیواد برابري دوه شر درې میلیارد مات کړل چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک صاحب وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظ صاحب. له خوسته راپورته روهلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته، شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی، او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولی دي، او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا دولس سوه خورانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک صاحب، په پېښور کې هم دا دود شته، او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم، چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي، او د کورونو نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته هغوی داسې وړې وړې خلطې یخي، په هغې کې دوه کیلو بوره پرته وي، څلور کیلو پکې غوړي پرته وي، دوه کیلو پکې چای پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه یې پکې یخي، او کسان راځي او هغې ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره، خاص کر د رمضان چې دا اخیری کې مې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې، ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ، یو بل سوال حافظی صاحب، که تاسو وایستئ، فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دي، ځکه چې که چیرې یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دي خوړلي، او د کلي ناکلي واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې، ډېر خلک بد شرایط تېري، په هغه کې ډېر ښه کار دي. اوس تاسو لکه چې وفرمایل، دا اتحادیې سراسري شرکت نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم، اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر زر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کساس پامی دا د هرات د زلزله لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیزی اتاک سل میلیون دوه سوه میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا دی پیسې دي تقریبا درې میلیون ډالر کېږي همدارنګه نور خلک هم دا کارونه یې وکړل دا کامګار یې وکړل او نور اما دا د اقتصادي ودې لپاره که مقصد نه لري دا آنی موقتی او زودګذر دی
د دې ترڅنګ حافظي صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شیانو چې تغییر کړی دی مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه سوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې ور وړې دي ټوکري ور وړې دي چې دوی ته جامې وګنډي په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود له نور شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي مثلا دغسې ځینې شیان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنعنوي جامې دي هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیس پرتو اغوندي هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او د هغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي دا بدل شوي دي یعنې مثلا زموږ واردات د مخصوصا دا د رسمي افیشل ډریس چې دي د هغه ډېر لږ دي حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا په هماغه محدود کالی گندون کی وی چې مخکې کار کاو اوس لس چنده شوی دی یا کدد قل دوه چنده شوی په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور هر جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري
مننه خټک صاحب څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشان کې بدلون راوستل
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدای شي چې خلک لږ گزارو کی خو موږ د روایت داسې دي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر غریبان وي خو هغې خپلو بچو ته که یو سړی ځان ته اون کړي نو خپلو بچو ته خو خامخا هغه جامې کوي پاتې شوه د ښځو خبره نو ما خیال چې فکر کوم چې ښځو ته ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي هغې چېرته هغې سره بیا د ښځو دپاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي هغه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې چې په هغې کې هغې یو جوړه نه بلکې هغې پنځه پنځه او لس لس جوړې جامې بیا اخلي د حافظي صاحب تاسو یو زړې پوښتنې ته راځم مخکې چې تاسو وکړه چې دا خلک چې دا خیرات ورکوي یا دا خلک چې دا روژه ماتې ورکوي نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې نه راځي خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دا دی چې هغه یو سړی یا هغه یو کورنۍ چې هغې په میاشت کې غوښه نه وي خوړلې او غواړي چې غوښه وخوري خو نه شي اخیستی توان نه لري دوه زره روپۍ به څوک ورکوي د یو کیلو غوښې دپاره نو هغې ته بیا پکې دا موقع ملاو شي چې هغې غوښه هم وخوري هغې هغه میوه هم وخوري چې هغه ډېره زیاته ګرانه ده د دې د وس نه بهر ده او هغې په مړه خېټه باندې روټۍ هم وخوري دا بیا هغه مثبت
دا خو دی لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باید شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشت دی که د افغانستان دی که د پاکستان دی که چېرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي که یوه برخه هم په دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي
اول خو تاسو ته ارز کول غواړم چې هر هېواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنګلادیش بنګلادیش یو واړه مځکه ده شپږ تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي هغوی ډېر مشکلات لري هلته فقر ډېر زیات و مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه شهرت لري ښه براند دي اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان هندوستان بنګلادیش سریلانکا او ځینې نور هغه استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري افغانستان خو دا ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي زموږ اهداف یا ګول څه شی دي زموږ ټارګټ څه شی دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې کومې لارې څخه لاړ شو چې په لاندې لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو او ما ډېر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل او سو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې دا زما نه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق نیکو پاتې شوی وم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته او په دا بورد میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کړنلاره چې وی نه وو که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و اول وخت دیز ډیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې خو دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټو پیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پات شو موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک صاحب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی یم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د دې تورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارو اقتصادی حالت ډیر زیات خدي په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادی حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شوه یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دی نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیات دي واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا خو یو موخه برابرۍ
مننه خټک صاحب افشی صاحب لطاف څخه مننه کوم لاوریدونکو هم مننندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
بیان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد و فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌وضاحت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین از همیه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از این که ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز همو بودیدم که از شفاخانه برای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منتها یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل هستی شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خودم متوقف کنیم. مشکلات حتما است، هر قدر که مشکلات پیش میاد و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخل قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم در حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پولا ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم. با وجود که به مثال که ما فیلن داخلش قرار داریم، در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای تفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سراخ هست مثلا در بین درگ قلب و اجرا میشه. در سابقه مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما می خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه های دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن اون چیز را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر معاینات تعیین شده، با وجود که معاینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این معاینات هم میتونن تا یک زیر، اما یک تعداد مریضا حتی توان زمین هم ندارن. در دمیر قسمت ما کمتون با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن چیز روزانه خود مثلا در قسمت چیزشون کمک میکنیم. وقت مریضا عملیات میشن چیز عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یک قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشه. من تا این سیست های دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین به دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آوره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این مخبارا برادر آمدیم و درد کندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهایم هم دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت، اما مادرم آرزو داشت که دخترم دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم میارزم میزد من درباره ازی فکر میکردم. خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز همیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادم. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی طب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی طب آمدم. بدبختانه وقتی که من فاکولتی طب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما پس انگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز ما در این تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما از فاکولته تکباره شدم و بعد از اون به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی از فالو. بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیز و فاجریکو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتا وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتونستم که این وسایل که فرزی ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنم دیگه. من نتونستم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است مخصوصا برای شبخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتونستم که موفق شویم که این ماینه را در شبخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر سب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی‌بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میدن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخواییم پس برم، ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم اتراس میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و ما میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اس فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین ما میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میستم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت دوباره برامدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستایی که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و تا توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر و امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پولش ها میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میتونه تعداد مریضها را که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، دسترمیاش راجع میکنیم و اونا مصارف شما میفرزد یعنی کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رضاکار در آلمان برای ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همی مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وسیق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا بر شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدر مادر ما همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما طفولیت همین چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی صرفان میخواندم میدیدم که یک کمک خوشم میاد که ای رو نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه چون زیاد آزار بده چیزه ما میتونم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان رو شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئل فاکولته بودن و ما مسئل فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش این یا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی بود که کابل جنگ بود و باز میگفتن که صلح میشه، باز جنگا خلاص شد، باز تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضای شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. حالا در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ماد وطنش پی. این همی که آدم بود دیگه چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای ایم استن، خواهرهای ایم استن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست هستم، پدرم و مردیشان رحمت اقتای هستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین فعلا در افغانستان که میاله هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارم که بعض غذا تعجب میکنن، بعض نظر به برداشته که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم همیشه شفاخانه کار از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا رفت شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی کارایشون دیگه میشه با خانه باید شفاخانه باشه. که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضا رو معاینه میکنیم تعداد زیاد طفلا هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امیر قلب و مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن، و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم. و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این ستوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه، که و این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از کل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف. اما ما رسو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شود که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس در فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیزی بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقت که مجاهدین بدن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم، و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده، و برای من بسی قابل تعمل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما اگه مرمی بودن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشون گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولته رفتم فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی، و تا در اجساد میدیدن باور کنیم. وقتی که من خانه آمدم من تو 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا رو جهت بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست، و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و فکر برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعاری داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.